افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوچې د هیلو وړانګ ډرامه او د ازادي میلمه پروګرامونه پکې اوریدلې سي. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 12مه. په پیل کې خبرونه. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یوه جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د ډینګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګ پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د ډینګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلې دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړې د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصاد یې تر ډېره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو تر څنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرې ایښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینې سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دېره دي سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول و. په بلغاریا کې پرونۍ مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوې وه چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان د سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په ترلاسه سوو کسانو کې یو دېرش ښځې او درې اویا ماشومان، دغه راز د قزاقستان پنځه وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د قزاقستان دغه پنځه وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلوال له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی وو. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو وار بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکېټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره سږ کال هم پلی آف ته له رسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن ګل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو تا وایم لگا شیبه غلی شی وکشه چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونه واوری دل، ده طبیعت غگونه او ده غرونو چپتیامو احساس کرده، ده شنه آسمان نندارمو وکرده. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشه چه ده طبیعت جبه همزده کرده، سول یو بل سره وګړیږو او دی یو بل په خبره وپوهیږو. راشه چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشه چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هر کلی وکړو، او غیږه ترې چارپیره کړو، سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زموږ د ژوندانه برخه ده، زمونگ ملگری دی. مونگ لدوی پراتا جوان نشو کولای. راش خپل غیگا ورتا پرانی زی او خراغلاس ورتا ووایی. مونگ لطبیعت سر نشلی دون که اڑی کلرو. مونگ لیو بلن پراتا جوان نشو کولای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی زویا؟
سوای موره؟
مورد صدقه شا، مورد جار شا، مریض خوب نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نه، اصی ما ویل چه دا بلچه و کلنگ بزه زان سرا واخلم، لار بمی بیا ورست را بسیراتی.
دالمر لکم یو خوارا خطله، چی خیالی زوی می لما سر کار تزی.
خود تا و مور می وایی، چی خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی.
زاو مور خود استا پا خیر وایو، لچورتون رو آتش و خیالونو چنه جوریگی.
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رسیگی. تخ پل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نورو خلکو ته کله بد رسولی دي؟ ایله له ځان سره غلی کینم او په خیال کې ډوب شم. تاسو مې همدې ته هم نه پرېږدئ؟
خیال دي زویا، د مور خبرې دې ډېرې دي، راځه چې زه او ته په خپل کار پسې ځو.
سمه ده پلاره، ته مخکې شه، زه به د شالو خوا غلی غلی در پسې درځم او خپل خیال پلو به مکم.
بسم الله که زویا، زه چې روانېږو.
درځه پلاره له خیره.
خیالی زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو. چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلي وو چې اوبو ته به یو ځای ځو. عمر یې ډېر دی، لکه چې راغله.
قندی ګل ترورې، دا دې زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړې مشې لورې.
ښه ده شې ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړې دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړې وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړې دي، د احمد خان له ویرې مې په منګي کې راوړې.
ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د احمد خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د احمد خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خواږه سبزی پخه کړې ده، د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
دارو دې چې سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي دې اسې صفت کې.
نه پر اختیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوان خو ډیر ښه دی، خو یو بله خبره هم پکشته.
د سنگین پلاره، تا لکه چې خوب کې راویسته.
نه نه، زه دې صفت خبره کوم، هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډیره نه ده، غوړي هم پکې ډیر نه دي.
پلار جان، زه به یو بل صفت هم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکی او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډیر نه دي سوځېدلي.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرې سبق دې وویلو، لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې مورې؟
مور دې جار شه، ته چیرته پټوې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، در اغلم.
ته راشه زما څنګ کې، کینه راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنگین لالا، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یې.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په مونږ هم ګرانه ده او مونږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه هم ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنگین لالا؟
خو مونږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
Thank you. کاکا خوشاله داره تو چوال ستا ویختان جور کم او کده چنرگل
عاشقه هیر دی دیر شوی دی چنرگل ویختان خود پارون جور کردی
تخوای لکم ورز چه یو من مینی وری جی را نغلا کردی دی و مازغه می بیخی کمزوری شوی دی خدا ورستی
خدای بخیر کی خواه اوس نو دا ویختان را تا پاک پا چاره وخره
پدوار سرگو کیره داره
عاشقه لاس پورو خوروا کور دو ام لغالی ڈکشا آسه نا چه ده کاکا خوشحال لسر نا ده پنبه پتای جوڑ که
یارا چه نارگولا که ده خوشحال کاکا ده سر ده پنبه پتای جوڑ شی لاغت با پکی وکی او
عاشقه ده چه نارگول خبرو تغواگ مگ ده چه غوچ با میکی
وهم چه لالا بیغم او سیگا عاشق مخفل کار که استاز ده استاز او
چنارگولا
وایم کور دل غلی ڈکشا کاکا خوشالا سدی وایل
عمل کوا سے
ها سے ماول چ دجران دغه اقداس بدل غوند شو چ پډول کی خوبه غنم نوی خلاص شوی
غم مکوا کور دی وایم لغلی ڈکشا زبان دا هوس وسم
اخ خو چ چنارگول دی ولېګه کړه تیری کمی سړی لکارا باسی او
چنارگول خسړی دا خوانده وره خبری کنی
اوه خسره خوده اوه آقا ده آجی شیرین هم را روانده والا چه لکه چه ده ویختان جونی که چنگا
پا خیر ده راشی زما ویختان تیار شو ته با ده آجی شیرین ویختان ور جور کن زبا خشین لونگین چای در تراوله
یارا کاکا خوشانه زما ده خبره ده اکرا رازه رازه آجی شیرین هانه چه شین لونگین چای هم نقص شو
ستا خبری ترشنه لونگین چای هم خوانده وری دی
تو پا خپلا گل سڑای او گل گل خلق هم پیجنه رازا کیه نه خواه داره توی چه سر ویختان دی جور کم او که بریتون
نه ده سر ویختان جور هم او نه بریتون بس ها سراغلم چی و خواگا خبر ده سر شریکه کم
چیر تا لکه چی واده واده درک ده چه خواهیم چه وقت و پلاونه پکی وخرو او خست سرکه دور پکی وغرم با وغرم با وغرم با کنه چه خبر ده وی
واده واده خو نده خدا ده پلاو خبره پکشتا
اوه خبرم سر خلاص نشو گوره گله برانه نکوی ده چه خبره ده کوپرای وی ده اکل مارغه آلو ته ده
زنم موها ده اکل مارغه با دی بیر تا کوپرای تراشی ته صبر ده ده وره که مینی وری جی
اوه ده چه بینه مای ده لکه مرا پیداشوی ای ده ده وری جی غل خوراته وخه کنه چه پا طول کلی که رسواکم او ده دورور پسی وخه گوم
پغل او مل پسی مگر زا نخپلو بچو سر اینوش جان کا آغا چاتم دعا کوا چستا او رکی را پیدا کرا او پتای زلقو گی دو
صدیقی ده خوڑو لوکی ده او منزل کلا پاتی دی
ده ملاله پلارا منزلی او بولا او سی المر دنگن چو چی
مور جانه که دیر پاتی وی چی زم در سرم راستا وکم
مور دی جار شا سنگین زویا داده المر تکدم
خمال آلی لوری داده ستا عمر خوب زایشو
پلارا زما کم عمر
ولی هیر دشول تاویل چه لاسونه پو بو سابون او منزو چه ده خورل و لوخی هم او منزل شی بیا با ده کارتونی مجلی کی صدر تکوام
اوه را پیاد میشوال
چه در پیاد شول نو رواخل مجلی و مونگ تا کیسا وکا
سمه ده روا بخلم
چیش تا دیگی که ده زبای در تا رواخلم
ده نانزکو ده کرتانه پسر می پتخ دیگی ده
جری راوڑا چه زمونگور ده تلوسه ده
داده ایرامی وڑا ده کسا می یاد آولا
می ده خو نانزکی پکی رسم دی
خو دم ده نانزکو کسا ده
ده یو نانزک چوم رخ کده و پاک اخکاری
دا مخه و لسونه پاپ و اوبو او صابون مینځي ځکه داسې خخ کاری
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب په فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې ناسې درد کوي پر ناسې لاسې ښی دی
هو دې به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله
ملالۍ لورې اوخیاران وایی چه اول سرای باید پخپلا پخه کارو پوهیگی که پخپلا نپوهیگی دبل اوخیار بنیادم خبره دیو منی
دا که سبا پا ده نور و پانو که هم پسی اگده شوی بی
خو تا سبا چه ده نور و پانو ایوارو
شکر دل تا خوی دکتری تا روستی ده دا د په چپرکټ کې پراته ده او سیرم یې ورته لګولی دی.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاپ او اوبه او صابون مینځي.
ښه نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي.
خود منلې ده دادا. وی ګورئ
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي. هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریضه نانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې
ښه پلاره سدویل
شاباس. دلته د سړک له غاړې لږ را دیخوا کینه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه وویني لورې.
پلاره سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسیږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سرکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر راباندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې ته هم راباندې ګران یې.
پوښتنه
در نه کوم
بابا، پوښتنه بیا په موټر کې کوي؟ په لار کې نور موټر سوارلۍ را نه اوچتوي.
لږ په کرار غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه در نه کوم، د خبرې ته وار نه راکوي.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېجئ.
والکه شاغه شور مه کوه، په آرامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروزه په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروزه، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
ده ته خو د خدای هدایت وي، دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازې یو څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نه وي راغلي، تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بې غمه اوسه، دا ډېر تنګ فلانکوچ دی. که ته اوړو بوجې اخلې که بل څه، بس د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
والکه شاغه.
ها استادا،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر. شابه چې بیره ورته وخېږي.
جان مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خوا ته کښېنه. دا هغسې آفرین.
پلاره، په لارې کې ټول ځایونه راته ښیې.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده کا د توغندې غوندې ورځپي.
خیالي ګله، چې یوه خبر درته وکړم، خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تابه برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره وي پرې خفه کېږم.
چه داست دانو زبان خلی تا کلپو آچاو.
نه نه کاکا خوشحالا، وایم پزرکی بادی گنزا نپری دی. خاما خاده خبر ورطا وکا.
کاکا خوشحالا، چه نارگول خوایی ستا خبره چه سم را ترخم بی نپی خپا کیگم.
خیالی اورارا، چه پزرکی دادر تیره نشی، چه موگ بستا پا چای او پا گڑی ستریو او
او کانا. خیالی ده خوشحال کاکا چه رنده خود ده شین چای او توری گڑی لنگر دای لنگر دلتا هر زوک رات لیشی شین چای ور سارا تورا گڑا نوشی جنگو لیشی.
زب ایگم چه تاسو پا چای او پا گڑا نخپا که گئی کانا زکل رات لیم. وای چیر تا چه زده زی آل تا پی خیزی.
زده ده خدا روح لارا. خیالی ورارا، خپه کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د ورېښموش نه او سره ټالونه دي، له دې ټالونو مې مه راکوزوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، خو دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا مې پاسه بوا، په کور کلي کې چې یو نیم دیوانه یې خوان کوي.
چنار ګلا ته په لوی لاس لیونی ترې مه جوړوه، خیالي تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاس څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې، په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې لغلې ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کړه، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خو د خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبوله چې د سړې اوسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګلا که بد مې وویل،
وایم چې دار ګلا ګل ګلاب خبر دې وکړه، واچه واچه شل چې
آغه دې سنگینم راغی، دا به بیا وس راته نه سي کنه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مې سي په خیر راغله سنگین؟ ستړی مې سي په خیر راغله.
ستړی مې سي سنگینه په خیر راغله.
ای لا په بي لا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې مو تاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دل غلې ډک شه سنگینا، دا خو د لاس وینځل صابون دی.
دا مې او درجن د کور لپاره اخیستی وو، ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینا کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه، دا سی وختار برته جوړ کړل کړه چې لوی لوی استادان امر شي جوړا وای.
منم دی اشوکا، ته نو خپل کار کې استاد، خو یو خبره مې واوره.
وایا یو څه چې وایم. اے سل خبره دې اورم.
اسی ما ویل چې د سلمانۍ چړی او ماشینونه دی پاک ساته، ډاکټران وای چې سل مرزونه تری پیدا کی.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یو خبره مې بلم واوره.
وایا وایا په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدي.
دا بیا تی دې ملک په پام خوراوا، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسي.
ته خوی کله کله په چورت کې لاړ شم، چاړه یا بیاتی رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کینی فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي، کله کله وریجو رانه غلا کې او کله مې حسې زوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خورا روان دی، دې ته دې کله په واچوه.
کولی ته څنګه کول واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې بې شیرین راوړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې ولسه په مخه دې وایم زیړې ګلونه په دې کې نو څه خبره ده؟ وریجې مې ورکوې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی، چې مارې وخوري پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نشه خوړلی کنه دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونی ښکاري، خو ډېر هوښیار بني آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیار یې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسان وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزوروره؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه من وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس په ماغه برګ وزیر صادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
Thank you.
صبر چې دا خو دلته کېدم
ایله مې اوږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخوانی ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې، زموږ د کلي د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره، راځه تم کښېنه، ستړی به وې.
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کښې بنم.
پلاره، د موټرو نه ولې ګډوډ ځي؟ دا رنګونه ولې کوي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي، هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ښه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو، خو
څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو.
آمین. هغه دې زموږ د کلي فلنګو چم راغی.
آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرکه یې، د خپل کلي موټر دې وپېژنده.
بس فیروز استاد، همدا دی سم دی.
شاباش هغه، هله د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څیکه یې استاده، کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا قوه. هغه په کوپړۍ کې د بوز دي کوم ازغه چې ښیښه پاکه نه وي خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاغا ګله استاد، ښه درته وایي، د موټر د نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا، ته اوس بل موټر والا ته جوړ شوې،
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس مغزه مې مه خورئ، ښیښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا، له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه، دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښیه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا، دې خبرې ته خو د زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاده، وایي روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه درنږدې کیږي. رښتیا یوه بله خبره.
وایا کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړ چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري.
و کاکا، کله څنګه غږ پې وکړم؟
داسې غږ پې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا، په دې خبره به زه سوچ وکړم، که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نانځکو لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای په امان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشئ په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزی وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات دا چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانزیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل وم.
د خوندینه به را پیل کو، د خونځي د نومړی ورځې په اړه ته وایا، هغه ورځ چې ته د نومړی ځل لپاره خونځي ته لاړې، چا وی وړې او دغه وخت د سې خوګه خاطره، دغه نومړی ورځې کوم خوګه خاطره در سره شته؟
نومړی ورځ خونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم، او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوټکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکې کې وه، او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر غیرت چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به ژړل یا به بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود، او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه، او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
کاین ځانې کدام را ته وایي خونځي ته چې تاسو یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، والا کې خوشاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والا زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې والا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله، په دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلود، او هیڅ کله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لیک دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسو کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین او ډېر پکې کې ما ځان رسولای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، مده څه فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مډر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساينس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړ سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړل، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم، ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه د نه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چتلې، د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلې نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبه ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو. چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه وه باید ښوونځي ته تلو، څومره تمبله وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلې راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنې دا کار غلط دی کوه ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځې جامې دې ژر بدلوه، په هفته کې به حتما مور دوې ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنې د سپخ نه راتلې چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هره ورځ یې بدلوه، هره ورځ یې بدلوه، خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې کندهار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې داسې لوړو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په کندهار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپله غنجلې وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول، هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي، د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته، یا غټ پوړنې به پر سره، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزا دغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. یعنې تاسې شپږم صنف کې حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې، ځکه تور حجاب ما ته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي، بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همدومره مبارزه خپل د خوش پوړنی وکول، چې تر نه هم صرف پوری، بیا هم ما تور حجاب، تور نقاب، تور پوړنی پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه، په دې حجاب کې مرزه، خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې نجونې هم راټول کېږي، راټول کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومې دي، فقط دوی سترګې معلومېدلې، خو یا فرهنګ ټولنه داسې همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره شولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نه شته، خپل درس ته ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل شوه، کورسونه وتړل شوه، ښوونځیانې وتړل شوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول شوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه.
کاینات جانې، اوس به راشو ستاسو پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، د دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه، ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله؟ چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي، او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نور هم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم. ما ته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي، همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. نو دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم، که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوې ورځې پوهنتون ته ولاړم، ومینم چې څه رقم دي کمپیوټر ساینس پوهنځي کې، څه شي ویل کېږي، ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوې، چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوې ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د طب پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یو.
درسونه څنګه وو دواړو پاینې وخت کې؟ ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمن ورکول، او نیمه ورځ به دې بل ته ورکول، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په تی پانسې تلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو خورسته تر ټول سبجو ز بیکارم د تی پانسې درسونه مې مخته وړل او د هغه سره خورسته بیا ما پښین کوم چې ساينس پانسې تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پانسې درسونه وایل را سره دا چې د تی پانسې کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلې په همدغه کې د تی پانسې درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کول او د کوم چې ساينس پانسې مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دوه سره سول چې په دوړ په ځان کې ما د ډیر محصولونو د ډیر لوکانو د ډیر انجنیرانو مې په دوړ په ځان کې هم زمانه لومې مقام تر لاسه کړ
ډیرالی خوشاله شوم چې دا سې با استعداد انجنیز موږ په لور پرتو سیمو کې زمات با سکار کې را بشو اساس شخصي ژوند ته اشپزي بلدای
اشپزي بلو
څه خپ په خوال شي
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مو د تور بانجانو ده
بلو
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زل چې ماده تور بانجانو کوفته واریده
د بانجان خو جلا خوړل دي کوفته جلا خوړل دي دوړ جلا جلا پخې چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي هغه څه نه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستې دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولې سو
ستاسو په سیمه کې عموماً په کندهار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیاده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي
زیاتره په کندهار کې چې ډیر واردې همدا چې کله مثلا په کندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجې او غوښې بانجان سبزي دا شان عموماً په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي خو موږ د نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشا کومنتو ډیر پخیږي
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکې ورته وايي هغه زیات خلکو ته پخې وايي شته د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری استمونه ورزي کاینه جانې کډاره ته وايي آشپزی تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته انجنیر قالین بافي کوي د دې نه کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولی سوچ چې زده کوم مصرفیتونه ډیر و خو خیاطي مې زده ده کومور می خیاط او خیاطی کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطی مسله ورڅخه زده کړی
کینه جانې پاینی وخت کې د 250 ویل او پداسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و پتا سو باندې ډیر چا حمایا کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره کاری کوله
خونتو کې یو خوږ مې چې استاد و د فزیک استاد زه تر دې فزیک مسایل په هغه سره لول کپ مکتب کې او کپ په هټن کې نو همغه خور مې هم ډیر حمایه کولم ځکه ما زه تر وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه دل مشه خور په دې مسالې کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټول ورس درس وای د امتحان په شپو کې به سره چې نه ستاسو تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا ته به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تا کې ما درس ویل کله به راته شیدې راوړل کله به راته میوار راوړل چې وی خو او شه صحت ولري او شه وکولای شي درس وای دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساس و نور مې هم شوق ته دې څه زده کړو کوم نور مې هم شوق ته دې څه شه درس وای او شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت شي چې کله چې ما په هټونو مکتب یو ځای ته استوي دا بځای نه دی زه کولای شم څه لاسته راوړم دې تر څنګ پلان مور حمایت خو مې په لومړی سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم
د کور د کار یادونه مو کړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزې را منځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل ک درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې او د کار د تقسیم مسله را منځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولای
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتونونه را رخصت سوه نو کره کره ماته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور یې باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم او پشین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتېږي. خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتۍ وې، په رخصتۍ کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو کې.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دېخوا تجارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او که په ښوونځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، بلې دا کار اسان دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسې. خو نه پوهېږم، ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتېزه هم یم.
کاینه ځانې کدی مسلې تر شو اوس مهال پانتونونه باندې او انجونې نه ښوونځي او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی او دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي خوبونه ته عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجینر هم اوسم، یعنی دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم. خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیله څخه شاته پاتې سوم. یعنی طب خو داسې پوهنځي ده چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس وایې او یعنی لیسانس واوسه یا وروسته ماسټري او دکترا واخلې په دې برخه کې. مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا داسې پوهنځي ده چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولی سي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولی سي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه طب یعنی په یوازې سر په کور کې نه سم کولی چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همهغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم کوم شیان وایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې اوس چې پر کور یم، همهغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته چې ضرورت لرم او کوم مثلا د کوم ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم یا کوم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه دي، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نن وروم چې نو اوس هم دغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ته ضرورت لرو، استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي، زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه یعنی د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي زه دغه څنګه مربوط دي، دغه برخه مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم.
کاینه جان، یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چ په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس ته کینی وي، وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې وه چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولی سم یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي. او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي، زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سو، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایه او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي هم ستا لپاره شه ده هم ستا د فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه چې ته له کوره وځې د طالبانو لپاره مثلا ته د کوره وځې ته باید ونوځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی داسې یو حکومت راغلی دی چې ښځې ټول کور ورسې دا بهانه هم درول کېږي چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا شوه او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې اما د پلار هره ورځ خبرې انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي که هغه خوانځي وي که نه وي که پانتون وي که نه وي دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسو ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي بلکې تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو نجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي هغوی ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ورته سموي ځینې نجونې کېدای شي دغه نوی ژوند په ډېر ناامیدۍ سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیله او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوی ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وده برته هم هغه نجلۍ نسی کېدلی نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو د چا استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ورته برابر وي یا یو دوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لار ورته برابر کی ځکه زده کړې واسه په پکتاو په پانتون پورې اړه نه لري مختلف نور لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویق کولای شي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅکله هم حل لار کې ده نه سي چې تاسو هغه وعده کوي او نوی ژوند ورته جوړ کړي برعکس د زیاتره انجن ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ضرور برابر کړی دی
کائنات جانې هغه انجن ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلې دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړې نه کوي په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي و کې دی او په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجن په څیر زده کړې لوړې نه دي او ژوند دې نه تجربه کړي دی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ترازی کېږي چې واده وکړي هغه ته دې پیغام څه ده
هغه ته مهم پیغام دی چې نوې ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی بل چا سره ته ورو نو باید ډیر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ژوند دی وترل څه پر ما باندې مکاتب وترل څه پر ما باندې پانتونه نو وترل څه زه نور یعنی په دې کور کې اباس يم بې ځای يم زما ژوند کول ته بې ځای دي زه باید مثلا نوې ژوند پیل کوم او خپل ژوند ته تغیر راولم شاید دې په تاسو سن کې وو چې دوی روحاندې ته ماده اوس چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي یو نوی کور ته ولاړ سي مګر دوی دا تصمیم جوړ ونیسي دا تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیښ کړي شاید دوی د خپل دا تصمیم څخه پښیمانه سي نو پیغام ورته دا دی چې ډیر ژر په دغه موضوع کې باید څوک تصمیم ونیسي یو موضوع ته د هر اړخ وګوري خپل استعداد وګوري خپل توانایي وګوري چې آیا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم شاید یو کال توانایي ولرم کله وروسته درې کله وروسته توانایي لرم ځکه هغه کسان چې په د شونځي په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتل سکشته یا اتل سکاله دي دغه دوره د انجلی د واده کولو یا د نوې ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسولیت په غاړه واخلي اوس په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلی ودی یا یو کور ته ورځي د هغه کور ټول مسولیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي او همدغه یو نفر ټول مسولیت په غاړه نیسي یعنی دغه موضوع ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه
ډیر زیات مننه کور ودان کینل جانې ډیر ښه خبرې دی وکړې. هیله مندم چې هغه جونې چې په کور ناست دي که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د خونځي ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دی ودان چې خبرې دی وکړې.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي دي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.